این مجله خبری اکرام الله اکرام همکارم با مطالب تازه به استودیو آمده. اکرام صاحب میروانی
دیر از یادتمان. یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو ستړي مشي دا یو ساته خبرونه ز اکرام الله اکرام درامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. په خبرونه کې مو بیلابل مطالب راټول کړي دي. اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینه د نویو غړیو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ځنډولې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کورونا وایرس ډیر نوري مثبت پیښې حساب چې په دې سره په دې هیواد کې د پیښو شمیر 308 پیټو ته رسیدلې ده. د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې وو او پاکستان ویل دي هغه شل زره کسانې قرنټین کړي چې د مارچ له 10 متر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا وایرس د ډیر شو نورو مثبت پیښو په سپتیدو سره په دې هیواد کې د کورونا مثبت پیښې 308 پیټو ته ورسېدې. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایاند وحید الله مایار نن رسنیو ته په سوالي او پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبت پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوې دي. بلخورا پورونه وایي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنۍ اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د امنیت روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه رسمي سندي ویلي خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فامیلی طب متخصص او په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی و چې د کورونا د ناروغۍ لامل مړ شوی. په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس لامل د مړو شویو شمیر 8 کسانو ته رسیدلی دی. نن د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ پرانستل کیږي. که څه هم د تورخم لار څو شیبې وړاندې د حق افغانانو پر مخ باندې پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې و، خو د سپین بولدک په اړه لا تر دې دمه معلومات نشته. پاکستان د مارچ په 14مه تورخم او د مارچ په لومړۍ سپین بولدک چمن لارې د افغانانو د تګ راتګ لپاره بندې کړې چې له امله یې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان بې برخلیک او ایسار پاتې شول. د لارو د بندښت اصلي علت د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي یاد شوی او تازه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي چې د تورخم له لارې ټول راتلونکي مسافر به له 14 تر 21 ورځو پورې په تورخم کې قرنطین شي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي.
زما هیله د ټولو افغانانو نه چې وسته کېږم دې ته ضرورت نشه ده. موږ هم تکلیف مو جوړوي، ځان ته مو جوړوي. موږ پرېږدو چې خپل اغسایي سکرینینګ وکړو. ډاکټران هلته ټیمونه موظف شوي دي، هغې خپل تدابیر لري. د ښځو دپاره جدا ځای، د نارینهو دپاره جدا ځای، څوک چې ډېر مریضان دي هغې دپاره جدا ځای په نظر کې نیول شوی دی. هغه ټول امکانات چې زمونږ په لاس کې وو دا مونږ یعنې برابر کړل. او
د ننګرهار والي د دغه ولایت له ولسونو مننه کړې چې د قرنطین لپاره د ځای په جوړولو کې له دولت سره همکاري کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات د خپرونې په اوږدو کې واورئ. امریکا د بین الافغانی خبرو لپاره د افغان حکومت لوري د ټول شمول پلاوی د نړیوال ټولنې ملاتړ ستایلې. د متحدو ایالاتونو چارواکو مخکې تر دې هم د افغان حکومت لوري د ټیم له اعلان هرکلی کړو. تازه 13 ورځې نه وخت د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال ایلس ویلز په خپل ټویټر لیکلی چې د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت لوري د یو ټول شمول پلاوی له اعلان د نړیوال ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. هغې زیاته کړې چې ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاریو سازمان، جرمن، هند، ازبکستان، پاکستان او نورو ټولو له دې مهم اقدام د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته د بین الافغانی خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان چې عبدالله عبدالله هم منلی، ظاهرا د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله د سلا یوازینۍ بېلګه ده. د افغان حکومت د حمل په نامه له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو لپاره د 20 کسانو نومونه اعلان کړل چې مشري محمد معصوم ستانکزي ته ورکړل شوې ده. ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکوه. د همسو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه شل زره کسانې قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په لسګونه زره نور هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس سره له ګواښ سره سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اویان اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر معاینه شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. ښاغلي وزیر ویلي 2000 کسان په لاهور تر 3000 تبلیغیان په سند او پاتې 5300 نور تبلیغیان په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوی دي. په لاهور کې تبلیغي اجتماع جوړونکو ویلي چې سباندې یو لکسان په دې اجتماع کې برخه اخیستي و. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې لراتلونکي شنبه واړه او کم خطره کارونه بیرته پرانستل کیږي. روحانی پرون داسې وخت دا اعلان کړی چې ایران لا هم د کورونا وایرس له لاسه یو ډیر زیانمنونکی هیواد دونو څخه یو دی.
برای خدمات اقتصادی
د وای د اقتصادي خدماتونو او کارونو لپاره مو پریکړه وکړه. وړاندیز تصویب شو چې د حمل وری له درويشتمې د هیواد په ولایتونو کې کم خطر متوسط واړه کارونه بیا پایل شي، خو له خطر ډک کارونه د حمل تر پایه ممنوع دي څو یې په اړه پریکړه وشي. د ورلد میټرس ویبپاڼې او جان هاپنګس پوهنتون د شمیرو له مخې په ایران کې تر اوسه پورې څه باندې 5500 کسان کورونا وایرس نیولي او له ډلې لږ تر لږه 3600 کسان مړه شوي دي. لویدیځ هیوادونه شک څرګندوي چې د ایران په څیر هیوادونه چې آزاد رسنۍ نه لري او شمیرې د حکومت لخوا پټیږي دا په کورونا وایرس د اخته او مړو حقیقي شمیرې نه وي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډېر خلک پکې مړه شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې د یو اندازه کموالي خبره کړي، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداری ورکړی. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 300,000 او 400,000 اوښتی او د مړو شمیر 9600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بدبخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړه شوي ویلي چې په دې یو دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوې دي. د دوړو هیوادونو کې 2,00,000 او 6,000 کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمیر یې 3,000 واوښتی دی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو شمیر پیښو شمیر د جان هاپنګس پوهنتون په اساس له 2,03,000 نه اوښتی او نږدې 70,000 کسان یې مړه کړي دي. خبرونه پای. دا خبرونه مو پر ویب سایت هم لوستلې او اوریدلې شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د هغه نوي ګمارونو د کابینې د نوي ګمارونو لړۍ زنډولې ده چې په د هیواد یو شمیر سیاسي مطرحو څیرو د زنډولو غوښتنه کړې ده. آر ګویلی چې دا ځنډ به تر 15 ورځو پورې دوام ولري.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نوي غړیو ګمارانه باید تر 15 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
د همدې مسلې په اړه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله عظیمی سره هم خبرې کوو.
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي کوم چې ټول ستونزې ایجاد کړې ده چې باید
د لغمان روغتي مسولینو ویلي د دې ولایت اوسیدونکو حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت یې ډاډمن او خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. دا مطلب موضوع هم په یو راپور کې راخیستی ده. نور مطالب هم لرو را سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د غړو ګمارنه ځنډولې ده. ارګ ویلي چې حقدی غنی د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه باندې امر کړی چې د کابینې د نوي غړو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ودرېږي څو د سیاسي خبرو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. 13 ورځې څلورو افغان مطرحو څیرو حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی او محمد کریم خلیلی لافغان ولسمشر غوښتي وو چې له نویو ګمارنو نه ډډه وکړي. اخوا د امریکا متحدو ایالاتونو هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان وضعیت چې کوم دی دوی ته د منلو وړ نه دی او شاید د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته هم د منلو وړ نه وي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو سیاسي لانجو د حل په هدف د څو افغان سیاستوالو په منځګړیتوب او غوښتنو د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړیو ګمارنه د لنډ وخت لپاره ځنډولي. د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه تر 5 ورځو ودرېږي څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال هم بیګا په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه باید تر 5 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو 3 ورځو کې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو، عبدالهادي ارغندیوال د مالیې او طاهر زهیر د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیرانو او نماندانو په توګه معرفي کړل. دغه شان د ولسمشر لخوا ایوب سالنګی د سیمه ایزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال، داود سلطانزوی د کابل ښاروال او عبدالوحید قتالی د هرات د والي په توګه معرفي شوي. د افغانستان جمهور رئیس یکشنبه 2 ساعته وروسته له هغه د یوې لنډې 5 ورځنۍ مودې لپاره د خپلې نوې کابینې د معرفي د ځنډولو امر وکړ چې یو شمېر مطرحو سیاسي څیرو له هغه دا غوښتنه وکړه. د افغانستان څلورو مطرحو سیاستوالو پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي ویلي چې هڅه کوي محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. دوی یکشنبه په یو ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر د مقرریانو د ځنډ غوښتنه کړې وه او هم یې له ښاغلي عبدالله غوښتي وو چې تفاهم ته د رسېدو لپاره باید ټاکلې موده وغځوي. عبدالله عبدالله د ارګ تر اعلان وختي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د یادو رهبرانو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي او د خبرو لپاره د مودې په غځولو له دوی سره د سیاسي کړکیچ د حل لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 9 په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. اخوا عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې چې له ارګه 2 متره هاخوا ده د ولسمشر په توګه باندې ځان اعلان کړ او د لوړې مراسم یې ترسره کړل. ښاغلي عبدالله د انتخاباتو نتیجه چې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی و ونه منله او ویل چې له درغلیو ډک دی او دی یو ټول شموله حکومت جوړوي. همدا لانجی د دې لامل شو چې امریکا متحده ایالاتونه ګواښ وکړي چې له افغانستان سره خپل $1 میلیارد مرستې ځنډوي. د لانجو د هواري لپاره د افغان سیاستوالو په هڅو سربیره نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا له روانې وضع ناخوښه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز یکشنبه سهار وختي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دغه هیواد نړیوالو تمویلونکو ته د منلو وړ نه دی. هغه ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتوالۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځوو. اغلی ویلز یکشنبه د ورځې په پای کې بیا یو بل ټویټ کړی وو او لیکلی وو چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لوري د یو ټول شموله پلاوي له اعلانه د نړیوالې ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. دی ویلي ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاریو سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نور ټول له دې مهم اقدامه د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان چې عبدالله عبدالله هم منلی، ظاهرا د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سلا یوازینی بیلګه ده.
د موږ غږ ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړو ګمارنه ځنډولې ده. د همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت وایي چې په کار د افغان ولسمشر پخوانی اجرایي رئیس له اوسني وخته ګټه واخلي او د یو ګډ هدف لپاره سره یو ځای شي. د دغه انستیتیوت مرستیال حکمت الله زمي ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل چې ټول باید د اوسني نظام د ساتلو لپاره یو موټی او یو دریس پیدا کړي. له ښاغلي اعظمي سره سیف الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی د افغان ولسمشر او پخواني اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي مذاکراتو لپاره د نوي رامنځته شوي وخت په اړه پوښتنه ترې کړي.
جمهور غني داسې ښکاري چې په خپل موقف باندې ډېر ټینګ ولاړ دی، یعنې باوجود چې د امریکا اخطارونه د کومک کمولو په طریقه باندې هغه هم پرالل، مګر بیا هم د خپل موقف څخه ایسته نه شو او ریاست اجرایي چې شی غواړي هغه یې ورته ورنه کړل چې کوم رئیس جمهور غني د قانون خلاف یې کړی. اوس بحث راځو چې په 5 ورځو کې باید څومره پرمختګ کیږي. زما تحلیل دا دی چې سیاسي مشرانو، رهبرانو کوم هڅې چې کړې دي په هغه کې رئیس جمهور ډېر نرمښت نه دی ښوولی، بلکې ډاکټر صاحب عبدالله نرمښت ښوولی دی په ځینو مواردو کې. نو زه فکر کوم که چیرې ډاکټر صاحب عبدالله تر خپل موقف یو څه را نرمش وشي نور هم دا مسله به تر پنځه ورځې په کم وخت کې حل شي. مګر سوال دا دی آیا هغه به نرمش وشي که نه؟ دا تر ټولو مهم سوال دی.
بله نرمښت تاسو په څه معنا بولیدی چې ښاغلی عبدالله په څه شکل حکومت غواړي؟ آیا لغه خپل موقف تیر شي که څنګه؟ ځکه چې پخوا خو ولسمشر غني ویلي وو چې د اساسي قانون خلاف داسې غوښتنې لري، هغه څه چې بیا ډاکټر صاحب عبدالله رادم کړله، څه فکر کوئ نو څنګه موقف به دا خپل راکم کړي؟
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي، کوم چې ټول ستونزه ایجاد کړې ده چې باید په هغه کې د شورای امنیت او شورای وزیرانو جلسه، د کابینې جلسه باید دی مشري وکړي. زه فکر کوم غټ سوال په دې کې دی کنه تر څلوېښت فیصده پورې رئیس جمهور غني ورته کابینه کې ځای ورکړی دی، رسمي اپوزیسیون او د سولې د مشري دا کم څه نه دي. مګر حساسي نقطه دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله پر دې اصرار کوي چې باید یو دغه د وظیفه او صلاحیتونه اجرایوي بڼه ولري په حکومت کې، او باید وزیرانو کابینې او د امنیت شورا کوم غونډې چې کېږي باید په هغه کې د مشري وکولای شي پاسته کې څومره وخت کې. نو زه فکر کوم هغه تر ټولو غټ مشکل دی. په سیاسي ویش کې زه فکر نه کوم چې ډېر مشکلات دي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي و چې زموږ همکار سیفي الله ستانکزي ورسره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هم یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په هیواد کې به د کرونا وایرس له لاسه د مړو شمیر لا پسې زیات شي. هغه ویلي امریکا آن د کرونا وایرس د ناورین پر مهال خپلې تر ټولو سختې ونۍ ته داخلیږي. په امریکا کې د وروستیو شمیرو له مخې کرونا وایرس څه باندې درې لکه او یو دېر زره کسان نیولي او له ډلې نږدې نه نیم زره کسان مړه شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا اون دیرلن د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره په اروپا کې د یو لوی مالی پلان یا مارشل پلان غوښتنه هم کړې ده. سیفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا او اروپایي ټولنې مشران داسې وخت د کرونا وایرس د ګواښونو په اړه اندېښمن دي چې دغه وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او څه باندې 2.5 لک کسان یې نیولي دي. دغه وایرس 9.5 زره خلک مړه کړي او 2.5 لک نور بېرته ترې روغ شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دا اونۍ به له بده بخته ډېر زیات کسان ومري. دا اونۍ به احتمالا تر ټولو سخته اونۍ وي. متاسفانه ډېر کسان به ومري که مو د کرونا وایرس وړاندې د اقداماتو بسته نه وای لرلی. د قربانیانو شمیر ښایي تر دې هم زیات وای، خو بیا به هم قربانیان ولرو. ښاغلی ټرمپ وویل نیویارک او لویزیانا ایالتونه به تر ټولو زیات زیانمن وي. ټرمپ زیاته کړه چې چارواکي د امریکایانو د ساتلو لپاره زیاته هڅه کوي او پوځ زیات شمیر روغتیا پالان ګماري چې له خطر سره مخ ایالتونو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کورونو کې د پاتې کېدو امر د اپریل تر دېرشمې غځولی، خو تر څنګ یې هیله کړې چې ژر وخت راشي څو خلک بیرته خپلو دندو ته ستانه شي. اخو په اروپا کې چې په ګرده نړۍ کې زیات د کرونا وایرس له لاسه قرباني ورکړي، له دې وایرس سره د مبارزې لپاره د یو لوی مالی پلان د جوړولو هڅې کیږي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین ویلي غواړي اروپا یو لوی مالی پلان ترتیب کړي. د هغې خبره له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره کوم میلیاردونه ډالر چې اوس مصرفیږي راتلونکي نسلونه سره غوټه کوي. په داسې حال کې چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو په لګولو باندې اروپایي دولتونه د نظر توپیر لري، د اروپایي کمیسیون مشره میرمن اورزلا استدلال راوړي چې په دې برخه باندې ښه پانګونه به د دغه نوي کړکیچ پر مهال په اروپا کې د یووالي حس رامنځته کړي. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه د شاوخوا 9.5 زره کسانو له ډلې څه باندې 2.5 زره د اروپایي هیوادونو اوسیدونکي وچمړه شوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ترتیب د کرونا وایرس له لاسه په اروپا کې ډېرې قربانۍ ورکړي. له دې سره سره په ایټالیا او هسپانیا کې چارواکو د تازه پیښو د کموالي خبره کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، بیرته را ګرځو افغانستان ته. لکه اوړاندې مو چې واوریدل، د تورخم بندر د هغه افغانانو په اوړاندې باندې خلاص شوې، تورخم دروازه چې د اخوا ته کوم افغانان بند پاتې شوي وو، همدا اوس سره د تورخم خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجینر راحت ګل زیارمل د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. زیارمل صاحب، ستړي مشي، دروازه خلاصه شوي که څنګه؟
مننه. شاوخوا څلوېښت دقیقې مخکې د تورخم لاره پرانستل شوه، لومړني مسافرین راواوختل چې دغه لومړنۍ جوپې د سکرینینګ نه وروسته د قرنټین کمپ ته ولېږدول شول.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغسې خلاصه پاتې وي؟
د اوس دپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زر تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
خو ستاسو وینا دا و چې په کله چې دغه دروازه بندېدله په اخري ورځ باندې لږ تر لږه ډېر زره افغانان له دې غاړی اوختي، او اټکل څه دی چې څومره کسان به لاغي خوان راشي؟ سره له دې چې تاسو درې زره کسانو شمیر یاد کړ، نو اخوا ته د افغانانو شمیر هم دومره دی که څنګه؟
پوری غاړه د افغانانو شمیر به زیات وي، اسې خو شاوخوا 500 میلیونه افغانان په 15 میلیونه افغانان په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نور سیمو کې اوسېږي. مسله دا ده چې ټول افغانان چې ډېر زره تنه په یوازې په وروستۍ ورځ او یا د دې نه په مخکنۍ ورځ شاوخوا 2000 تنه او یا د هغې نه په مخکنۍ اونۍ کې کوم افغانان اوختي دي، دې کې ډېری هغه افغانان هم شامل دي چې کورونه یې په خیبر پختونخوا، د پاکستان په پنجاب سیمه او نور سیمو کې کورونه وو، او دلته په افغانستان کې کار کوو. د لارې د بندېدو له ویرې دوی واوختل او خپل کورونو ته ورسېدل. او بل مسله دا ده چې مونږه دا تمام لرو چې د بیرته راستنېدونکو مسافرینو له ډلې به شاید د 15,000 نه تر 15,000 پورې افغانان راځي، خو په دې کې لومړیتوب هغه چاته ورکول کېږي چې هلته هېڅ د اوسېدنې ځای نه لرلو، یا محصلین ول یا ناروغان وړي ول، دغه ته لومړیتوب ورکول کېږي. او دوی به هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې افغان کونسلګری تاییدوي، او دغه درې زره تنه به تېرا بېلېږي او دوی به په تورخم
زیارمل صاحب څه فکر کیږي چې په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبتې پیښې موجودې وي؟ داسې کوم اټکل شته؟ فکر کیږي
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي، دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي همدا ده، ځکه خو دوی ټول قرنټین کېږي. دا چې د کورونا وایرس آغاز ملایم په 14 ورځو کې راڅرګندېږي، نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کېږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې آغاز ملایم وي، هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. ممکن د نن ورځ هم په سکرینینګ کې ځینې شکمن کسان چې دلته شکمن وپېژندل شي، هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتمن په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې موجودې دي، او چې دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کېږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کېږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو له بل سره یو ځای چول کېږي؟
دا د خلکو اندېښنه یو څه مونږ ته هم د اندېښنې وړ ده، یعنی د خلکو اندېښنه بې ځایه ده. د سکرینونو د ټولو مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اراض او علائم موجود وي، یا د سکرین په مهال د تبې هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واډ ته استول کېږي. دوی مستقیم من روغتون ته لېږدول کېږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنټین کېږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تیری مثلا د ګردو ناروغ شو د مې دی ناروغ شو د نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تیری دغه ناروغان لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارد لرو. دا د کلینیک وارد ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته څلورش ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي. هغې لپاره هم ځانګړی ځای تعین کړی دی.
او بل او وروستۍ پوښتنه که لنډې را ته ووایي زیارمل صاحب، هغه ژمنه په ځای پاتې ده چې هیڅ ډول واسطه نه منل کیږي او ټول خلک بلا استثنا قرنطین کیږي؟
بالکل. که خدای مکه افغان ولسمشر هم د پاکستان په سفر وي نو چې بیرته راستنېده په دا نن ورځ باندې نو دا به تر څوارلس ورځو پورې قرنطین کېده. هغه ژمنه په ځای پاتې ده، هیڅ ډول واسطه نه منل کېږي. ګډو ارګانونو نه، ملکي او نظامي ارګانونو نه کمیسیون جوړ شوی دی. یو ارګان، یو فرد، یو هیڅوک واسطه نه شي کولای، بلکې د ګډې هماهنګۍ چې یو ویشت ارګانونه پکې داخل دي د هغوی د پرېکړې په اساس ټول مسافرین قرنطین کېږي.
ډېره زیاته مننه د تورخم ښاروال انجینر زیارملو. په ننګرهار کې پاتې کیږو. په ختیځ کې البته د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت اوسیدونکي کې حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت ډاډمن او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د حضرت بلال پیښه د مارچ په 28مه په ننګرهار کې ثبت شوې وه. په دې اړه نور حال سهرګل امیر زیرا کوي.
د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت اوسیدونکي حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت ډاډمن او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی نن په دې اړه په یو جوړ شوي کنفرانس کې وویل چې د حضرت بلال روغتیا اوس په بشپړ ډول د ډاډ وړ ده چې په خبره یې نن خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدای شي. د ښاغلي جلیلی په خبره حضرت بلال یې یوولس ورځې په روغتون کې په قرنطین حالت کې ساتلی و چې د تعقیبي ټیسټونو د پایلو په نتیجه کې دی له کورونا وایروس پاک او د ډاډ وړ ښودل شوی چې نن یکشنبه د اپریل په 15مه له روغتونه فارغ شو. دی وایي له ده سره په تماس کې شوي هغه نور خپل او خپلوان یې مشخص شوي او تعداد یې څلوېښت تنو ته رسیږي چې لا هم د قرنطین په حال کې دي.
موږ درې ورځې مخکې د یو نمونه واخیستله تعقیبي، هغه مو ننګرهار ته ولېږل، هغه منفي وه. بیا هم تېره ورځ مو دوباره یعنی د دومه تعقیبي نمونه واخیستله، هغه مو چې ولېږله، د هغه نتیجه هم راغله منفي وه. دا الحمدلله د موږ ټولو لپاره یو ښه زیری ده، د ټول لغمان لپاره، د ټول افغانستان لپاره. تقریبا دغه د حاجي صاحب سره چې دوی تماس کړی وو، هغه د دوی هغه تماس لرونکي وو، څلېښو پورې کسان وو. موږ د هغوی سره په تماس کې وو، هغوی تر قرنطین د کورونو کې وو او هغه به قرنطین به انشاءالله ورته د ډاکټر باندې هدایت سره سم هغه به خلاصېږي په خپل وخت سره. نوڅلوېښت نفر شاوخوا دلته په قرنطین کې.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 28مه د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د یوې مثبتې پېښې خبر ورکړی وو. د ننګرهار مسؤلینو ویلي وو چې په کورونا وایروس اخته شوی کس حضرت بلال نومېږي چې په اصل کې د لغمان اوسېدونکی دی، خو د ننګرهار د اډې فارم په سیمه کې د لمسی کور ته راغلی وو او ناروغ وو او له معایناتو وروسته ثابت شو چې د کورونا په وایروس اخته شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
زموږ غږله ازادي راډیو نوري اوس هم ورځو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه یې څه خپاره کړي. اسدالله لودینی لنډیز راټول کړي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ړنګېدو په حال کې دی. دا د ایرو ایشیا خبرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نه پړاو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ، خو لیکوال ویلي ډیر ژر معلومه شوه چې تړون د خپل اصلي مسیره اوښتی دی. د مقالې لیکوال ویلي دو مسئلو ثابته کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته شوي. لومړی دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبره رات کړه، او دویم هم دا چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ډېرې ناندریز شوې. په مقاله کې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وروستي سفر ته اشاره شوې، هغه سفر چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي په هدف ترسره شو. مقاله لیکونکی وایي پامپیو د افغانستان له دې سفره ناهیلی بیرته امریکا ته ستون شو او خبرداری ورکړ چې امریکا به له افغانستان سره $1 میلیارد مرسته کمه کړي. د مقالې په پای کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له مخې به یوازې امریکایي ځواکونه ووزي، خو په افغانستان کې به سیاسي او پوځي شخړې دوام پیدا کړي. هغه شخړې چې د مقاله لیکونکو په باور افغانستان څلور لسیزې ورسره لاس او ګریوان دی. سٹار ان سٹرایپس بیا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د مشر او د هغه د نولس ملګرو نیول کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقی مشهور دی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی، خو د عملیاتو ځای لا نه دی مشخص شوی. لیکوال ویلی اسلام فاروقی شاوخوا یو کال وړاندې د داعش د خراسان څنګه د بل مشر ابو عمر خراسانی ځایناستی وټاکل شو. په دې مطلب کې راغلی د داعش ډلې دا مشر داسې مهال نیول کېږي چې دغې ډلې د امریکا، افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې له کبله ماته خوړلې او څو میاشتې وړاندې